دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د اگست 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کاروباري مرکزونو پرانستل د اپوزیشن حکومت زد هلی ځلې د قبایلي ستونزو لا درک کړل سوي کسان او په کابل کې پر یوې جرګې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو خو درار سره وړاندې د دې مهال خبرونه له فرخنده اسد څخه واورئ
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان حکومت د اگست 10 نیټه نه د ټولو کاروباري مرکزونو په پوره ډول د پرانستلو اعلان کړی نن په کابل کې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه مشاورتي لوی جرګه کیږي او د فرانس ولسمشر د بیروت ته چاودنو په نړیواله کچه د پلټنو غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د اگست پر شپږمه اعلان کړی چې د روانې میاشتې د 10 نیټې نه بعد ټول هیواد ریسټورانونه هوټلونه د سلګری سیمې او نور کاروباري مرکزونه پرانیسي په پاکستان کې وفاقي حکومت د تیر مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د کیسونو د زیاتېدو وروسته کاروباري ځایونه وتړل او ټول بند یا لاکډاون یې عملي کړ وروسته په ځینو محدودیتونو کې نرمي وکړه خو تیر ورځ په مکمل توګه د دغو ځایونو د پرانستلو او کاروباري هلو ځلو د بحالولو اعلان وکړ اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ول ریسټورانونو بعد اگست پر 10مه سیلانی سیمه بعد اگست پر 8مه پارکونه او سینماګانې به هم ته اگست پر 10مه تعلیمي ادارې به د سپتمبر پر 15مه پرانستل کیږي اسد عمر دا هم ویل ټولو کاروباري مرکزونو او تعلیمي ادارو لپاره د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونې یا ایس او پیز هم جاری کړی دي د خیبر پختونخوا حکومت پرون د اگست په 15مه د سرکاري او شخصي سکولونو د پرانستلو لپاره د کورونا وایرس نه مخنیوي احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز جاری کړی دي د تعلیم صوبایي محکمې په یو اعلامیه کې استادانو ته ویلي چې له اگست 8مه نه د سکولونو ته تلل پیل کړي چې دغه احتیاطي لارښوونې ځانونه خبر کړي په دغه اعلامیه کې د صوبې د ټولو سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د پرانستلو نیټه 15 سپتمبر ورکل شوې ده بلخوا د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې 13 ورځ په 400 کې په یو غونډه کې یو ځل بیا د اگست پر 15مه د صوبې د نجی تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی په پاکستان کې د اگست 8مه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 2,23,000 او 6,400 ته رسیدلې ده بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 6,250 کسان مړه شوي دي او څه باندې 2,50,000 ترې بیرته رغېدلې دي د پاکستان د روغتیا د محکمې د بېپاڼې تر مخه ته ټولو زیات کیسونه په سیند صوبه کې رپورټ شوي دي چې شمیره 1,22,950 ده په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې 2,28 کیسونه رپورټ شوي او 19 کسان دغه وایرس مړه شوي دي تاسو مشال رادیو ته وګورئ په افغانستان کې سلورمه مشاورتي لوی جرګه نن د اگست پر 8مه په کابل کې پیل شو په دې جرګه کې د هغو سلور سو طالب بندیانو په اړه بحثونه کیږي چې حکومت یې د نه خوشی کولو خو طالبان یې پر خوشی کولو ټینګار کوي افغان حکومت په تیرو 11 کلونو کې درې نورې مشاورتي لوی جرګې تر سره کړې چې لک تر لګه دوی د سولې پروسې په اړه وي د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې د شغل لوی چاودنو په نړیواله توګه د پلټنو غږ کړی دی په دغو چاودنو کې سلګونه کسان مړه شوي او په زرګونه نور پکې ژوبل شوي دي مکرون د اگست پر شپږمه د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړ د لبنان د صحت وزارت تر مخه د اگست څلورمې په چاودنو کې 1,30 کسان وژل شوي او لک تر لګه 15,000 یې ژوبل کړی دي مکرون په داسې وخت بیروت ته تللی چې پلټون کې لا هم په دغه ځای کې د اور لګېدو د دغې له وجې د چاودنو معلومات مات کوي او بل خبردار چې په امریکا کې په تیرو درو میاشتې په لومړي سل د اگست پر شپږمه د کورونا وایرس له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي دي په دغه ورځ په امریکا کې 850 سره کیسونه رپورټ شوي دي او 2,000 کسان ترې مړه شوي دي د نوړاندې په اخیری وار په دغه هیواد کې د مئی په 8مه د دغه وایرس له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو په نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره نږدې 900,000 ته رسیدلې ده بلخوا په برازیل او مکسیکو کې هم زرګونه کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه هیوادونو کې د امرنی شره لا هم زیاته ده دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري د پاکستان حکومت اعلان کړی چې رستورانونه مارکیټونه او کاروباري مرکزونه به د اگست 30 په بشپړ ډول پرانستل کیږي. یو کارپوهای پر احتیاطي لارښوون باندې عمل دا ناروغي کمولای شي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د ګڼګوندیز غونډې وربلو لپاره په خبرو اترو بوختي، خو کارپوهان وایي لوی سیاسي ګوندونه دا مهال د وسنی حکومت ختمول نه غواړي.
مسلم لیگ دا خبره کوي چې دې ټیم کې د عمران خان حکومت چې کوم دی هغه هم را بدنامه شوی نه دی، چې دې مونږ د وخت کې د چوکې نه لری کو نو اولس و بیا د سره را پاس.
په روان خبرونه کې د وی بلوچ میرمنې حال درکو چې یو ورور یې وژل شوی یا بل ورور یې لا درکړل شوی دی.
میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے، میں اسے بلوچستان سے.
او دا به مواوري چې په کابل کې د طالب زندانیانو د خلاصولو پر موضوع مشورتي لوی جرګه کیږي. نو راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبرې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږو بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدل سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو کولای سي چې د ګوګل انډراید یا اپل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د هغه اپ له لارې هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافي اوریدلای سي. د اپ نوم مجداس لیکو ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او. اوس راځو د راپور پر لور. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان مرکزی حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو وروسته د کاروباري مرکزونو په پوره ډول د پرانستلو اعلان کړی دی. د منصب بندي وفاقي وزیر اسد عمر د اگست پر شپږمه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ټول هیواد کې به رستورانونه، مارکیټونه او شاپینګ مالونه د اگست له لسمې نیټې څخه پرانستل کیږي. دا شان سیلاني سیمې د اگست پرتمه په پوره ډول د احتیاطي لارښوونو په عمل کولو سره پرانستل شي. بلخوا د طبي چارو د پوهانو په وینا باید حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې هم سختي سره عملي کړي. په دې نور حال اسلام آباد مشال لډو خبريال سره ظاهره کوي.
په پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو پر راکمېدو باندې وفاقي حکومت وار په وار د لاکډاون یا ټول بند د ختمولو اعلان کړی. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د اگست په شپږمه اسلام آباد کې خبري کانفرنس کې وویل د ان سی سی یا د کمی مرستو په کمیټې کې فیصله وکړی شو چې جازونو ته د احتیاطي تدبیرونو سره د پروازونو اجازه ورکول کیږي، او د دې ترڅنګ تعلیمي ادارې به د ستمبر په 15 خلاصيږي، هوټلونه او ترانسپورت به د 10 اگست او د سیلګری زیونه به د 8 اگست نه خلاصيږي. د نوموړي په وینا د دې ترڅنګ د ودونو حالونه به د 15 ستمبر نه خلاصيږي. اسد عمر د بازارونو او مارکیټونو د خلاصولو په اړه زیاته کړه.
جو اوقات کار تھے مارکیټس کے کھلنے کے، دکانوں کے کھلنے کے،
دی وی د مارکیټونو او دکانونو د خلاصولو چې کوم وختونه وو او په هفته کې چې د چټي کومه معامله وا چې په صوبو او خارونو کې جدا جدا وا، نو په دوی چې کومه پابندي لګیدلې وا هغه دوی ختمه وی.
پابندي ختم کی جا رہی ہے.
د ذکر د په پاکستان کې د کورونا لومړی کیس په 28 فروری مخې ته راغلی وو، او دا شان د دین لومړی کس په 13 مارچ د مردان په منګا سیمه کې مړ شوی وو. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله باندې په پیښور کې د طبي چارو کارپو ډاکټر نوران پریدین او پوښتل نو دا غو وینا وا.
زما په خیال کې د حکومت په فیصله کې کوم شوی دا ماته خو خدای کې ذکر لګیږي چې اوس هم د کورونا کیس شته او هاسپټلز کې دا وی په ایس او پی کې څه داسې چینجز نه دی راغلي چې دا یې په بنیاد دې فورن په لاکډاون کې کوم نرمي راوسته وای یا لاکډاون ختم کړلو. زما په خیال کې د حکومت کم ایس او پی دی یا د لاکډاون په وجه په کورونا کې کم کمې راغلي وو، که چېرې دا ایس او پی فالو شول خو بیا خو ممکنه ده تر زر حده پورې چې دا بیماری کې به کمې راشي.
یادونه ده په پاکستان کې د کورونا کیسونو شمیره 2,200 ته رسیدلې، او دا شن په کشپک زره 15 د دې د لاسمل شوی او 2,650 ترې رغیدلې. سیرات زهیر مشال رادیو اسلام آباد.
زموږ غلا مشال رادیو خوري له اسلام آباد زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو د پرانستلو لپاره لارښوونې یا ایس او پیز جاری کړې دي. د تعلیم صوبایي محکمې د اګست پر شپږمه په جاري سوي ویلامه کې ویلي چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د 15 سپتمبر څخه پرانستل کیږي او چې کوم سرکاري یا شخصي سکولونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر دغو لارښوونو عمل نه کوي نو پر خلاف به کاروایی کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان له پېښور راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمه الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن لخوا پاشپغم اگست جاری شوی دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د انتظامی او تدریسی عملی لپاره هم دنن نه ټول سکولونه پرانستی شو او دغه سکولونه کبا د حکومت لخوا اعلان شوی اس او پیز یا لارښوونه باندې په سختۍ سره عمل درآمد کیږي، غنی بندیږي با او یا با جرمانه کیږي او دغه شند د کونکو لپاره با ټول سکولونه هم په 15 سپتمبر پرانستلی شي. ولې دا شخصي سکولونو اتحادیه پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک په 400 کې ټولګوندیز غونډه وکړه چې په کده شخصي سکولونو مالکانو او مشرانو علاوه بیلابیل سیاسي ګوندونو، وکیلانو، تاجرانو او د وفاق المدارس مشرانو هم ګډون وکړو. د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ویان سجاد تورنګزی مشال لیډو ته په دې حق لول چې سکولونو به دوی په 15 اگست د پوره پوره احتیاطي تدابیر لاندې خلاصوي او که حکومت د دوی مخه ونیوله او دوی سکولونو پرانستلو ته پرنه خودل نو دوی به عدالت کې هم او په احتجاجونو هم د حکومت مخه نیسي.
کچری حکومت مونږ ته رکاوټ جوړ کو او داسې څه ناخوشګوار واقعا رااله نو دا غي ټول ذمہ داری به چې کوم دی هغه په حکومت وخت باندې وي. د دې علاوه که زمونږ د سکولونو سیل کولو کوشش وکړو نو زمونږ په هر ضلع کې باقاعده چې کوم دی لیګل سیل دی وکلا بر دا غریب زمونږ قانوني معاونت کوي او مونږ به بیا چې کوم دی هر اقدام ته چې کوم دی تیارو لانګ مارچ کولو ته هم مونږ ځان تیار کړی دی. مونږ بیا چې کوم دی هر قدم به هغه بوچته هم
په دغه ټولګوندیز غونډه کې د دینی مدرسو نمائندګي کوونکی د وفاق المدارس مفتی عبدالباسط مشال لیډو ته په دې حق لوول
د پرایویټ ایجوکیشن والا سر زمونږ واخیده اجلاس شو او دا غي د موقف منګه اوم تایید کو او وفاق المدارس العربیه نو چې د دې کوم موقف ته د تعلیمي ادارو د کولاولو زمنګم دغه موقف ته چې تعلیمي ادارې د وفاق المدارس چې څومره مدارس دي هغه دیم کولو کړی شي او د تعلیمي ادارې څومره پرایویټ سکولونه دي هغه دیم کولو کړی شي چې دغه 15 اگست ته دغه ادارې کولو کړی شي.
هونډه کې برخه خستون کې د قامي وطن پټې د 400 ځلې جنرال سیکرټري عاشق علي مشال لیډو ته ویل چې د دې ګوند ورسره هر ډول مرستوتا تیار دی او باید حکومت سکولونه په 15 اگست پرانیزي ځکه د دوی د ماشومان وخت هم ضایع کیږي.
په کورونو کې خلکو سره هغه فیسیلیټیز او هغه اویلیبلیټیز نشته چې خلک هغه خپل بچو ته ورکي. بجای د دې چې موږ په کورونو کې ټایمونه بربادو د خپل بچو ټایمونه خرابېږي چې دا سکولونه زر تر زر کولو شي او زندگی اسیم الحمدلله په دغه باندې راغله په خپل معمول باندې راغله ده نو موږ وایو چې دا زر تر زره د ارزه بحال کړی شي.
د جماعت اسلامي لخوا د ځوانانو د سازمان مشرف فواد احمد جان ویل چې د دوی ګوند به هم د شخصي سکولونو سره په هر پریکړه کې اوګه پوګه ولاړ وي.
مونږ د پن پرایویټ ایجوکیشن نتورک مونږ د دې برپور حمایت کوو او په 15 اگست چې د سکولونو کولاولو دا کومه فیصله کړې ده نو په دې کې ورسره مونږ څنګه په څنګه جماعت اسلامي یوت ولاړی جماعت اسلامي ورسره ولاړه ده او د پن د قیادت نه به ان شاء الله یو قدم مونږ مخکې و دی برا پسیږي.
بلخو د اگست په 15 د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړه سره سم د خیبر پختونخوا حکومت هم په 15 اگست جاری شوی اعلامیه کې د ټول سکولونو د 15 سپتمبر نه د خلاصولو اعلان تکرار کړی دی او د سکولونو د خلاصولو لپاره سخت لارښوونې اس او پیز هم جاری کړی دی چې پکې 500 کالونو زیات د سکول عملی کسان د تبې مرې ټوخي زکام یا نور ناروغو کې ښکار کسان او چې کومې زنانو سره ماشومان وي د به سکولونو ته ناراضي او چې کوم کسان نازي د دوی به د بدن حرارت روزانه کتلی شي، ماسک او سینیټایزر به لازمي وي، سکولونو کې به د جراثیمو ختمولو سپرېګانې هم کولی شي، په لاسونو ملاوېدو به هم بندیز وي او د سماجي فاصلو به پوره پوره پام ساتلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
زموږ غږ لمشال رادیو خبري په پاکستان کې د شمریاتو د ادارې د اگست پر دریمه د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د جون په پرتله د جولای په میاشت کې د مختلف خوراکي شانو قیمتونه 2.5% زیات شوی دی. دغه اداره وایي ګرانی په مجموعي توګه د 2019 کال په مقابل کې په 2020 کال کې د 6.8% څخه 10.9% ته لوړ شوی ده. بلخ وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د خوراکي شانو د بیو د لوړېدو نوټیس اخیستی خو لس وایي په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرخندا صد په دې راپور کې واوري چې د خیبر ضلع د اوسیدونکو په ژغ پیلیږي.
دا د خیبر ضلع یو اوسیدونکی محمد انور دی چې د اگست پر شپږمه نیټه د مختلفو خوراکي شیانو سودا وکړه او مشال ریډیو ته د ځینو خوراکي شیانو د تیر جون او جولای میاشتو قیمتونه داسې بیان کړل. د پاکستان د شماریاتو ادارې د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د ګرانۍ شرح د تیر جولای په میاشت کې 9.3% ته لوړه شوې ده. دغه شرح د روان کال د جون په میاشت کې 8.6% وه. دغه ادارې د اگست په دریمه د تازه شمیرو تر مخه په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو سره د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوې دي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د تنظیم جنرال سیکرټري او د پاکستان د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز غړي ظاهر شاه د اگست پر شپږمه مشال راډیو ته ویل د پټرولو د بیو لوړېدو او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر کمیدو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه وختل.
چې والا راغلی دی یو تاسو وګورئ زمونږ په دې نیمه میاشتو کې تیر ریټ چې کوم ډاکټر فوکټن شي واکو یو د پټرولیو مصنوعاتو بل دغه په جن چې څو ترانسپورټیشن دی او ګرانجی چې کوم سامان دغه ترسیل کیږي دغه باندې اتوماتیک هغه خواجه چې کوم دغه په سامان باندې په خوراک په سامان باندې یا استعمال په سامان باندې شروع کیږي یو خبره ده. یو خبره ده دا چې حکومت په تیر بجټ کې کوم ټیکس ولګول ایکسټرا دی وی چې موږ ټیکس ته لګو په څه ضرورت ده چې هغه باندې دی هند ډایریکټر سنو له وو دا هغه ټیکس بوجا باندې زمونږ چیزونه کې زیاتره چې ګمځي ګرانوال راځي څنګه یې راځه بل دا غنه علاوه دا حکومت دا ګورنمنت زمونږ غټ غدا او شو چې زمونږ ډالر چې ګمځي چې بل پاتې نشو ډالر دې زیات تر ځاړه.
د مردان یو سیدونکو عبد الله مشان ریډیو تول په موجوده وخت کې د ګرانۍ لوه چې د درمیانه طبقه خلکو لپاره هم د خپل ضرورتونو پوره کول ګران شوی دي.
یو مزدور کسي او یو داسې عام طبقه والا میڈل کلاس چې کوم دي نو هغه لپاره ډېر مشکلات مطلب د کور ضرورت او بیماری یا داسې د نور څه خرچې او اخراجات هم نه پوره روزګارونه شته نه او دا هغه په خلکو باندې ډېر غلط اثر پرېوتې دی.
بلخوا د مردان ضلع د خوراک انسپکټر جنید باچا د اگست په شپږمه مشال ریډیو ته ویل دوی په بازارونو کې ګرځي او د مختلفو خوراکي شیانو قیمتونه ګوري. جنید باچا وایي دوی د هغو دکاندارانو خلاف کاروایی کوي چې په خپل سر یې قیمتونه زیات کړي دي.
کرنټ مارکیټ ته ګورو چې بلفرض اوس یو سیس دی هغه اکچولی د هغې پرایس کې سیواوالی راغلی انکریز راغلی ټیک ته هغه بیا مونږ هغې سره هغه ریسیټس وګورو چې دوی د په کم باندې دا مال راغلی دي دکاندار هغه وګورو نو بیا پکې مونږ د چې کوم جین ون لکه فرض کړه 10-20 روپۍ په کیلو کې هغه شانتې هغه بیا مونږ هغې ته اعلان وکړو که هغې سره د 10-20 روپونه هغې ډېر تجاوز کوي نو بیا هغه مونږ چالان کوو. چې
د اگست په درېمه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې عمران خان په هیواد کې د خوراکي شیانو د قیمتونو د کنټرول ساتلو هدایات جاری کړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل نن سبا په پاکستان کې د خلکو آمدن کمیږي او د سیزنو قیمتونه ورته لوړېږي.
د پاکستان چې کم
عام مخلوق دے کم صارف دے کنزیومر وئی اگر مارکیٹ کے زیرو تا گران ملاوی گی انکم تا ہی کمی گل گیا دے روکو رو ولی ان ایمپلائمنٹ دے لاک آؤٹس دی یعنی کہ دا کارخانے بندی کی کاروبار نہ بندی کی تو دا سچویشن یو دا سے دیر زیاد خطرناک سچویشن جوڑ شوی دے کہ دیکھ کے حکومت کے دے نو مری کے حص نشی کو ولے حکومت سره حص پلان نشته دے پارا بل سره حکومت کے دے نو اگر قرضو کن خطے دے حکومت محصولات نہ ملاوی گی او قرضے واپس کول دے تو دے وقت کے حکومت لاس کے یوم انسٹرومنٹ نشتا لہٰذا سٹیگفلیشن بندے ہم لوگ کی اگر ان ایمپلائمنٹ بندے ہم لوگ کی اگر پہ انفلیشن بندے ہم لوگ کی
د پاکستان د بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو تر مخه د روان کال د جون میاشتې په پرتلا په جولای کې د چینو وړو او سبزیانو قیمتونه الوړ شوې دي چې پکې د سبزیانو قیمتونه په جولای کې سبان دي 23% الوړ شول د غنم وړو 4.4% چینی 3.8% او د غوښې په قیمتونو کې 3.9% زیاتوالی راغلی دی
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
زموږه مشال رادیو خبري د پاکستان ولوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې به خبري غونډه ویلي ول چې لوی اختر ورسته به ګنګوندې زغونډ رابل او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به مبارزه کوي خو د لوی اختر له تیرو وروسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نور ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوختي او په دې نه دي توانېدلي چې پر یوه دریزه راغونډ کړي دا چې دوی ترمنځ ولې سلانه کیږي او د ټول ګوندې زغونډ کولو تر شا نور څه هدف لري په دې اړه دغه راپور ته ورسی د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې به خبري غونډه ویلې ول چې لوی اختر ورسته به ګنګوندې زغونډه رابلی او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به مبارزه کوي خو د لوی اختر له تیرولو ورسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نور ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوختي او په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم لیدکا ته کړی دي خو هغه تر اوسه نه دی قانع شوی په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای چې اپوزیشن ګوندونه خپل لومړی توبونه لري او دوی په واخله نه دي
مولانا سے پدے باندھے دباؤ راولی چیئر لکه مونږه ټوټل حکومت ختم کو مونږه نوې الیکشن تر لاړ شو ولې پاکستان پیپلز پارټی سی هغه ټیم کې سټیک هولډرز دا وی پسین کې میجارټي حکومت ته او په مرکز کې مین اپوزیشن پارټی دا غشن مسلم لیگ څخه کم دي دا غو یو ډېر لوی کلی دی رول دی بل مسلم لیگ دا خبره کوي چې دې ټیم کې د عمران خان حکومت څخه کم دي اغه امر بدنامه شوی نه دی کدی مونږه د وخت کې د چوکې نه لری کو په دې اپوزیشن په تحریک باندې نو اولس و بیا د سره را پاسو دی به یو سیاسي شهید بددنه جوړ شي
اپوزیشن ګوندونو د 2019 کال په جون او نومبر میاشت کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ګنګوندی زغونډه را بللې وي چې پکې د ځینو نور غشتونو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې و پر دې سربیره د مولانا فضل الرحمن جماعت علما اسلام ګوند په 2019 کال کې په اسلام آباد کې یو پرلت هم وهلی وو او د عمران خان د استعفا او د هغه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د حکومت ختمولو غوښتنه کوله دا چې اوس مهال د پاکستان دولوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشران ولی پر مولانا فضل الرحمن له دوی سره په ګنګوندی زغونډه کې د ګډون ټینګار کوي حسن خان زیاتوی چې د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن دریز لومړی ورځ ډیر روښانه دی او هغه زیات سیاسي او نظریاتي پلویان لري
مولانا صاحب سره سټریټ پار چې کوم دی هغه د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه زیات پیپلز پارټي به په شاید په سند کې څو گزارو کې مسلم لیگ په لاهور وغیرہ کې وکي او که چېرې دوی اسلام آباد پینډه یا نور خارونو کې نه پاغه کې یا خاص توګه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نو دلته سره د مولانا سپورټ چې کوم دی هغه ضروری دی هغه د دې حکومت خلاف کمپین چې کوم دی د لومبه ورځ نه هغه چلی نو هغه ځان اسټابلیش کړی دی یو سترونګ اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې اوس که هغه بار پاتې کیږي نو د مولانا صاحب بیان یا دغه بیانیه چې کومه ده هغه چیلنج کول بم پیپلز پارټي والے ته هم دي نور ته ګران نه
په پاکستان کې د اپوزیشن مشران د ریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پاکستان اقتصاد خراب شوی او کدا حکومت دوام وکړي نو پاکستان به د لا نور داخلي او بهرنیو خطرونو سره مخ شي حکومتي غړي بیا د خراب اقتصاد پر د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پر تیر حکومتونه اچوي د دوی د ریز د اپوزیشن ګوندونو شور له دی وجې چې درغلي راسپړل شوی ده په کراچی کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکو اویس توحید وای چې اپوزیشن ګوندونو ته معلومه ده چې هغه د وسنی حکومت پر ضد تحریک نسی برالې کولای
نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بخوبی پتا ہے مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ته دا ښه معلومه ده چې دا وخت دوی د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک نشي بریالی کولی. دوی لوی اکثریت لري خو دوی ته معلومه ده چې د مسلم لیگ قاف او متحده قومي مومن پاکستان دواړه اسټابلیشمنت ته نږدې ګوندونه دي. دوی کله حکومت هر څه ګیلی لري خو د حکومت لتنې نشي جلا کېدی. نو اپوزیشن نه غواړي چې داسې تحریک پر مخ یوسي چې بیا ناکام شي لکه د 2019 کال په اګست کې پر اکثریت لرلو سربیره د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د دوی د بے باوري تحریک ناکام شو. نو دوی پوهیږي چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ همغږي موجود ده.
دا چې د هیواد دولوي سیاسي ګوندونه په دې خبر دي چې دوی دا وخت حکومت نشي را پرځولای نو بیا ولې پر ضد تحریک شلوي. او یستو هی زیاتوي چې دوی د حکومت پر ضد پر هر دریز ژغ پورته کوي خو له دې لارې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ درزونه پیدا کړي.
آواز بلند کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میڈیا ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں، احتجاج.
اپوزیشن گوندونه چې د حکومت پر ضد په پارلیمان، رسنیو او خبری غونډو کې د احتجاج په توګه غږ پورته کوي نو له دې لاري دوی غواړي چې د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ په تفاهم کې درس پیدا کړي او کله چې د دوی له یو بل څخه لری شي نو بیا پیاوړی تحریک پیل کړي. اپوزیشن غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت پر مهال اقتصادي بحران، د کرونا حالات، خراب حکومتداری او د خلکو پر هیلو پوره نه ختلو لکه چې کوم حالات رامسته شوی دي پر هغه نور اتیل اچولو سره هغوی په سیاسي توګه نور هم کمزور کړی.
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې تر شا ولاړ وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه خو پوز او حکومت په بیا بیا دایي رد کړی دي او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري یا اوس زو د قبایلی زرلو پر لور لمړی زو خیبر ته د خیبر ضلع د تراکو کې خیل کډوالو څخه باندې هو د شورز پورې سوي دي چې په جمهوریت کې احتجاجي پر لټ وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپلو کلو ته ستانه کړل سي. دوی د اګست پر شپږم مشال رادیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ستنولو پوره انتظامات وکړي. په دې ځای کې هم ځایي مشران، سیاسي او مدني فعالان هم شامل دي او د کډوالو د غوښتنو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د تیراکو کې خېلو یو کډوال زرمت شاه مشال ریډیو ته وایي تر اوسه په دومره موده کې حکومت د کډوالو حیثیت ورنه کړ او د نورو قومونو کډوالو په څیر ورته خیمه او راشن هم نه دي ورکړل شوي.
څه سهولت نشته، نه خیمه شته، نه راشن شته، ډېر غټ تکلیف دی. اوس موږ دا غواړو چې دا کوم حق دی حکومت چې دا موږ ته ملوشي، خیمه ملوشي، راشن ملوشي، او ډېر غټ تکلیف دی. دلته مو مصیبت تکلیف کې وو.
ملک برکت کو کې خیل وای د حکومت په وینا خپل سیمه پرې خوا خو اوس چې دغه سیمه کې امن بحال شوی نو په کار د ټولو کډوالو له اجازه ورکړی شي چې بیرته ستانه شي.
موږ نن اته نه کاله مخکې د هغه ځای نه راووتو د تیرانا د دغه غرایزو علاقو نه او حکومت وویل چې یاره د وطن د دفاع په خاطر باندې دلته ځینې مسایل دي، موږ ته تاسو لاړ شئ فلحال د وطن پرېږدئ. نو هغه ډېر وخت وشو چې هغه مسله ده په خپله ډکلیئر کړې ده چې هلته موږ امن راوستلی او هغه ځای کلیئر دی. هر څه چې وو موږ ته یې دا اندازه نشته خو هلته یې وویل چې خطره ده او اوس یې څه وخت مخکې وویل چې کلیئر شو. نو چې کلیئر شه موږ مطالبه ده چې په بایزته طریقه باندې هلته موږ انتهایی زیات توان شوی، یعنی هغه ځای چې په هغه کې ژوند روان دوان و او خلک چې کم دی خو په خوشحالۍ پکې اوسېدل، چا روغ آبادي نه ده پاتې، چا روغ کور لار پټۍ خا بده ځنګل ده ټول ختم شوي دي، تباه شوي. نو موږ دا ویو چې که په خپله وي که د دنیا نه وي موږ له یې را پیدا کړه چې موږ سره کومه وعده شوې ده او موږ هلته بیرته په باعزته طریقه راته پوره کوم.
یو سیاسي فعال غفران الله خیبری هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د موږ د متاثرین دا چې کوم دی دوی نه به حل کړي. نو په دا حواله باندې د احتجاجي کیمپ الحمدلله تمام سیاسي جماعتونه، تمام قوم مشترکه، تمام سماجی تنظیمونه دا ټول په خبره باندې په یو پیچ سره متفق شوي دي چې موږ په هر طریقه باندې د خپل ریاست پاکستان نه دغه متاثرینو د بهاله په حواله باندې دا کیمپ او دا مطالبه کوي چې موږ متاثرین په با عزت طریقه باندې چې کم د وزیرستان نه تر واخله تر باجوړه پورې څومره د عام متاثرینو د بهاله کم ترتیبوم وو د هغه مطابق موږ غواړو د هغه نه زیات د هغه نه کم قطعاً موږ هغه ته نه یو تیار.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای موږ د کډوالو سره خبرې اترې روان دي او د ستنېدو د ستونزې به سهل زر رو باسو.
د دوی سم مطالبات وی هغه موږ ټوله نوٹ کړی دي پی ډی ایم ای ته او لا انفورسمنت ایجنسیانو ته ټوله ته موږ لیکلي دي او زمونږ سره رابطه شته. دوی مشران هم راغلي او موږ به بیا هم ورځو چې څه قانون مطابق وي او د حکومت خواهش دی چې هغه زر نظر دوی په خپل علاقې ته ولیږو او د دوی ریهبیلیټیشن وشي. دا د حکومت ټاپ پرایورټی ده.
د تیراکو کې خیلونه په 2014 کې د یو اندازې مطابق سباندې 25 زره کورنۍ جمرو ترکه شوې. په 2018 کې امنیتي ځواکونو اعلان کړی وو چې د خیبر سلور په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تیراکو کې خیلو، راجګال، مهربان کلی، دوتوی او داسې نورې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د مومند او باجوړ پر لور. د مومند باجوړ او شوکت در خلک وایي چې د پشکال ګرمي سخت سوي، بارانونه نسته او بلخو د حکومت له خوا بجلی هم نسته چې د دوی ژوند په تکلیف کړی دی. دوی وایي چې بجلی ورته په شواروس کې لایوي 3.5 غنټې پوري وي. بلخو د وابډا چارواکي وایي چې دوی تل په شوره د بجلی کم ولټیج لیږل کیږي او د دوراني شډول هم له هغه ځای ورکول کیږي. په دې نور حال شنواز ترک زیرا کوي.
دا بر محمد دو خوایزو وسیدونکو امداد خان وای چې دوی ته ویل شي چې د غټ اختر تر د درېم ورځې پورې به بجلی ورته لږ غنټي ورکول کیږي. خدا هم ونه شو او اوس هم بجلی د نشټ برابر ده.
یو طرف ته په شکل شروع دی ګرمي ډیره ده، نو بل طرف ته د لوډ شیډنګ هم ناروا مغه شروع دی. بیگا هم از منگا ټول شپه د ماشو سره لوبي وي، د ماشو نه تنگ شي وي، په کورونو کې وبنوي ماشومان او جړل ډیر زیات تکلیف سره مخامخ شي. نو څنګه چې ګرمي زیات ده د غرنګ سره د بجلی لوډ شیډنګ زیات دي او د غرنګا د دې زی د علاقې چې کوم پسمندګي ده هغه هم ډیر زیات ده. نو سولر یا دغه سیستم هم نشته دی. حکومت از منگا اپیل دی چې منگا تلک پام وکي.
د باجوړ نه انور زاده ګلیار وای چې دوی د سولر او یادنور د شیشې په واسطه خو یو وړکه پکې چلوي، خو دغه شیشه د دوی نور ضرورتونه لکه فرج لګول، د کویانو او برا وستل او دا شان نور نه پوره کوي.
په دوی مورز باندې راخاره شي دی وی نمبر دی، په یو ورځ باندې خو بالکل نه، یو په بل ورځ باندې چې کوم هغه نمبر دی نو به په هغه ورځ باندې یو ګنټه سره بجلی را پریږي چې په هغه کې موږ صرف وبډه کیکو. نور د پکی او د رڼا د بلف او د دې خو تصور نشي کولای. د خلک روزي احتجاج وکي هغه وی چې وس به بجلی در پریږي او بس ټیک او لوډ شټینګ ختم شو چې خلک خواري شي بیا هغه زول صورتي حالي.
په محمد کې د بجلی درویش فیډر دي چې په هر فیډر درې درې ګنټې بجلی چلول کیږي. نو خلک وای چې دغه بجلی کافی هم نه ده او بل دا چې په دغه درې غنټې بجلی کې هم دوی ته د یوې نه تر د یوې نیمې غنټې پورې بجلی وي او نور بیا نه وي. ګل حسین د یک غونډ اوسیدونکی دی او دی وای
په دې باندې 75-80 کارخانی دی د کوار د پوډرو. نو هغه هم په دې کې زمونږ نه کټ کړی شولې په دې دغه باندې چې تاسو ته بزدا اختر را روان دی او ویل خپل شیډول را لې شپږ غنټې بجلی را لا 500 د سار دی ول سبا جو پور بغوی ته چلیږي بیا موږ چلیږي. خو دا غي به وجود هم موږ له بجلی نه راکې د بورا غوخه ټول اسخاف ولې خراب شولې. ما تقریبا چې دا درې مسلوره مورزه چې ما کټ پاس د کوټه چت ته جوړې بس هغه کې پروت ما بیګا ټول شپ بجلی نه و باران نه کیږي دغه حالات ته وبنشتان نیر نشته دي چې ګینه سړې وبره ولي د مالونو زناورانو د سکلو به هم نشته دي جمعتون کې دغه حال دي.
چې کله مې د محمد د وابډي دفتر سره رابطه وکړنو دوی وویل چې دوی کارخانو ته خو بجلی پوره ورکوي ځکه چې هغه ځای کې دوی بیلونه اخلي ولی عامو خلکو ته په یو فیډر د درې غنټو پورې بجلی وي خو د هغې ولټیج هم ډیر کم وي. دوی وای چې د بجلی دغه شیډول او یا دورانیه دوی ته د پیښور د مرکزی دفتر ورکړل شوی او دوی ته بجلی هم له پیښور راځي، نو دوی په خپل ډول د زیاتې بجلی ورکولو اختیار نه لري. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور. د لادرک بلوچستان د منډولو پاړه یو ځل بیا په پاکستان کې هلي ځلې زیاتې شوې دي. د تیر لوی اختر اول ورځ د لادرک کسانو خپلوانو د کورونو پر ځای د کوټي ښار په سړکونو باندې تیر کړ. د دې احتجاج پر مهال غوښتنه وکړه چې خپلوان دي یا خو خوشي کړل سي او یا د عدالت وړاندې سي. د ورو کسانو موضوع یو څه خاموشه شوی، خو د جون په میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوښتي کله چې د یوې بلوچ انجلۍ د احتجاج پر مهال ریکارډ شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه خپره شوه. حسبی قمرانی په چوغ چوغ وژړل او د خپل ورور د خوشی کول غوښتنه کوله. د هغه یو ورور تر لادر کې دوه ورځې وژل شوی او بل هغه لا هم ورک دی. دا چې د ورکسو کسانو پر کورنۍ ستیریږي، عبدالحی کاکړ له حسبی قمرانی سره مرکه کړې او د هغه کورنۍ ژوند یې په دغه راپور کې انځور کړی دی.
د لادرک بلوچ د کوونکی محمد حسن قمرانی خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکې دو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفه کوي. د دې دواړه ورونه لا درکسوي چې پکې مشر رورې وشل سوی او دویم یې لا هم ورکتی. د سش کال د جون تر اتمې نیټه پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. خو کله چې د لادرک بلوچستان لپاره د اشخ پورتکون کې سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیر ہوں. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے.
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شوه چې لکبل د لادرک بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې.
د
لادرک کسانو مسله د بشر حقوقو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل شوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلکو لا درک کېدل په ټول پاکستان کې رپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لا درک کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو له لارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرک بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورتونکونکي سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورکتی. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د لادرک کسانو پاړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال دسمبر میاشتې پورې 6,500 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2016 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه کمرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي، خو دا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالي ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت له ځانه سره بوز دی.
تو اسی وقت یہ چھاپا پڑا اور ان کو لے کے گئے
دش پہ پولیس او پسادہ جامو کے کسان راغل او زما رور یو نیولو زما مور تلری پورے دا پولیس او پگاڑی پسی منڈے وہلے او دا قران رو ای ورت نیولی چی زوی می موڑے خو ہوئی ورت ویل چی دا یو سو پختن ورست بای پ یو یا دو سات کی بیر تخلاص کو
اور می چپ کروایا کہ ہم انہیں دو گھنٹے کے بعد ریلیز کرا دیں گے
خو دا حسیبه پا خبره دا دو ساعتا پا نجده یو کال بدل سول او بیا دا 2014 کال دا اگست پر یو لسم نیتا خبر راق دی چی دا دو دیشت کلن سلمان مڑی دا کوٹی پا کچی بیک سمکی مندل سوی دی
لاش جو امی جو موصول ہوئی تھی وہ ڈرل کیا گیا تھا ان کی آنکھیں بالکل
دا آغا بدن پر ڈرل مشین سوری سوری کرل شویو سترگی یہ باہر راوتے وی پا بدن یہ دا اور او بلیڈ نخی وی او پسر کے پگولے وشتل شویو
اور ان کو مطلب کوپڑی پہ ان کی گولی مار کے ان کو شہید بھی کیا گیا تھا
خود سلمان ترمر کی شاوخوا څلور کال وروسته د حسیبې کمرانی دوام ورور حسان کمرانی هم اوچت کړل سو حسان په اسلام آباد کې د پرسٹن یونیورسٹی د کونکو او د چټان لپاره کوټی تتللی وو حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شوه حسیبا وای چې د مشرور سلمان لمرګ رایسیه ژوند ځای پر ځای ترې د لیدې
ہم نہ تمسید مناتے ہیں نہ ہم خوشیاں مناتے ہیں نہ ہی ہم اپنے مطلب نئے کپڑے پہنتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سوک کا
مونگ نہ بیا اختر منزل دے او نہ میں نوی جامع خوشتی دی پکور کے ماتم دے مونگ جوان دیو خوشون کول مپری خیدے کور خالی خالی خکاری ما شمان ہم پدے انتظار دی چے حسان برازی او لمونگ سربا لو بے کبی کل چے دا کور دروازہ اٹھا کی گی نو مونگ ٹول پدے ہی لور من ڈکرو چے خائی حسان وی کل چے ما تا ٹیلی فون راشی نو دا کور ٹول غڑی زماغ وقت تخپل غگون رانیز دیکھڑی چے کے دیشی دا حسان دا خوشی کے دو خبر وی او یا حقق پلوی بس تو معجزے پہ انتظار ہی ہو
کہیں اس کی کال نہ آئی ہو جس کے لیے مطلب معجزے کے انتظار میں ہوتی
دا وچل سوی سلمان کمرانی درے او دا ورک سوی حسان کمرانی یوا معشوم ادا
جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ کافی زیادہ مطلب نفسیاتی مریضہ جیسی بن چکی ہے اور باقی دو بچپن
د سلمان مشلور په نفسیاتی ناروغي اخته شوې ده نور دو ماشومان هم تر وخت لمخه په ذهني توګه بالغ شوې دي مشلور یې په وړو وړو خبرو ژاړي چې کله یو پلار وویني چې خپل لور سره مینه کوي نو دا ورته حیرانه حیرانه ګوري ما یو ځل ورڅخه پوښتل چې ولې داسې ورته ګوري نو یې وویل ګورم چې یو پلار خپل لور سره څنګه مینه کوي
مطلب اسی وہ محبت دیتا ہے جس سے میں
محروم دا دوی مرور حسان تر لا درکی ورستا حسیب فیصله وکړه چې نور به د خپل رور د خوش کېدو لپاره سړکونو تراوزی هغه د لا درکه حسان لپاره د کوټی پریس کلب مخې ته لګیدل کیم ته اوس هر ورځ سهار 9 بجې ورزی او ماشان بیرته کورته ځي خو لکه چې سړکونو تراوته ده نو د دې په خبره ورته په ټلیفون دمکانی ورکول کیږي
اب ہم جدوجہد کرنے نکلے ہیں اب لوگ ہمیں آئی ریس
زدہ مبارزے لپارا راوت یم خو زورول کی گم ما تا پا ٹیلیفون ویل کی گی چکا تاسو مبارزے تا دوام ور کرنو ستاسو رور تبا زیانو رسی گی تبا او وجنو ستاسو لوجی دا پاکستان حالات خراب شوی دی او کتاسو خاموش شے نو ہر سب سمشی
ماحول کافی زیادہ خراب ہو گیا ہے اگر آپ چپ رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا
دانه د معلومات چې دیته دړکی څوک ورکوي اسبانه وازی په سړکونو د خپل وچل سبي او رکسوي ورور لپاره انصاف غواړي بلکې هغه او کچره خورې د ورور د راخلاصېدو لپاره ذکر د قران شریف تلاوت وظیفه او دعاګانې کوي
سورہ لقمان کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں سورہ توبہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ
سورہ لقمان اور سورہ توبہ ولو د قران مجید چې کوم وہ منزل دی هغه پدری ورځو کې ختمو مونگ تا ویل شوی دی چه پا کور که دننه یو دایره جو رکده او پا که تاویگه را تاویگه او دا قرآن شریف تلاوت کبه او دا دی ترسنگ هر ورز زه او زما خور پا یه وقت پا ادریگو او دا یاسین مبین تلاوت کو
دا حسبه پلار پا کلی کمرانی کی دا محله دا جماعت امام دی او هلته ماشمانه تا دینیز دکتی همور کبی خپلا حسبه او خور یه بیا پا کور که نیشده او یا ماشمانه تا قرآن شریف ورزده کوي د سلمان او حسان مور په خپل زامنو پسې دومره ناروغه سوي چې د حسبه په خبره یو ځل خو تر مرګ ورسېده
وہ پورا دن ہی روتی رہتی.
مور میں ٹول عورت جاڑی ہر وقت وظیفے کبھی معشومان تگوری اور جاڑی تر پکی لاندے کینی نو جاڑی یخی اوب اس کی نو جاڑی دا ہر صدا زوروی او آئی چھ زمازوے با پس حال کی وی ہیا غبا یخی اوب اس کلی وی آیا زی چکم و ڈوڑے خورم غبا ہم خوڑے لی وی او کنا
کہ جو کانا میں کاری ہو کارا ہوگا.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
از مجاغ لمشال راڈیو سخا آوری لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، نن په کابل کې په یو مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه بحث کیږي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل دا وخت له کابل را سره د ټلیفون پر لیکه دی. زهیرمل صاحب، تر ټولو وړاندې خو دا راته وایست چې دا جرګه نن څه وخت پیل شوه او د اجنډا نورې مهمې برخې څه دي؟
سلام تاسو ساده اوریدونکو ته، جرګه نن د افغانستان په وخت نږدې 10 بجې پیل شوه. مهمه برخه یې د دغې جرګې ته د افغانستان د ولسمشر وینا وه. تر خو یې د دې جرګې لپاره د نوي رئیس ټاکل وو او همدا ډول ورسره د جرګې د پخواني رئیس ښاغلي سیاف وینا وه. جمهور رئیس غني په خپلو خبرو کې چې پرانیستونو کې وینا وه، تر ډېره پورې تمرکز د طالب بندیانو په آزادۍ او همدا ډول د سولې پر راتلونکو بین الافغاني خبرو باندې وکړ. جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د طالبانو د هوکړه د امریکا سره د توافق پر اساس باندې 4000 او 4500 هغه ځای صلاحیت افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو د افغانستان حکومت ته ویل دا څلور سو زندانیان خوشی شو دوی په راتلون کو درې ورځو کې د دوی سره خبرې اترې، یعنې د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي چې د زمینه برابره شي. خو اختار هم ورکړي که چېرته دا زندانیان خوشی نشي، نه یوازې دا چې جنگ ته به دوام ورکړي بلکې جګړه به لا وکړي. افغانستان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې نه وغوښتل چې داسې به پرېکړه وشي چې د افغانستان په خیر باندې وشي او د ویزی بهیر دا بند کړي. د دې غونډې بل ګډونوال بیا د مصالحه او ترخوا یې اوس د دې جرګې نوی ټاکل شوی رئیس عبدالله عبدالله و. هغه هم تر ډېره پورې د سولې د مشورتي جرګې څخه غوښتنه پر یوې داسې پرېکړه وشي اوربان زمینه لپاره برابر کړي او ترخوا یې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. همدا ډول ښاغلی سیاف چې وړاندې د دې جرګې د لومړۍ برخې رئیس و، اوس د روغتیا د ښې نه روغتیا له کبله چې روغتیایي خانه وه، د دې جرګې ریاست ښاغلی عبدالله ته وسپاره همدا غوښتنه وکړه چې یوه داسې لاره دې وټاکي تر څو په افغانستان کې اوربان ته لاره برابره شي او تاوتریخوالی پای ومومي.
صحیح مننه. اول زهیرمل صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دا جرګه به تر کومه وخته پورې روانه وي، څومره دوام به کوي؟
د مهالویش لمخې چې هغه مهالویش د جرګې لپاره ټاکل شوی درې ورځې د افغانستان لپاره، په افغانستان کې جمعه، شنبه او یک شنبه.
صحیح سمه ده، ډېر مننه. صحیح ډېر مننه زیرمل صاحب، ژوندې اوسې زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ لمشال رادیو خبري، لکه څنګه چې مو له کابل د امید زهیرمل په دغه وینا کې واورېدل چې نن په کابل کې د طالبانو د خوش کولو پر موضوع باندې د سولې مشورتي جرګه پیل شوې ده او دا جرګه به درې ورځې دوام کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د 15,000 طالب بندیانو له ډلې د 400 کسانو د خوش کولو مسله وروسته له هغه لانجمنه سو چې افغان حکومت ویل دې کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت د خوش کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو ناقدینو هم فرمایشي لوی جرګه بللې ده. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد شاغلی نصر الله ستانگزی نظر پوښتلی دی. پروفیسر ستانگزی لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه ورته جوړه کړې ده ورسوي او کنه؟
زه فکر کوم بلعي د دې لپاره چې دا جرګه یو بلم تجربه شوی هغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لوی جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغیرات پکې بنانا هغه شی چې حکومت یا اجنډا لري. زه فکر کوم په دې جرګې کې په پغړو باندې تاییدوي.
بله ستانکزی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې طالبان موقف دی وای په خوانې موقف ده په دمر چې وای د کابل حکومت د ډاکټر غنی حکومت او قانوني حکومت نه غړي لکه چې په خپل اعلان کې ویل دي چې حکومت غیر قانوني ده او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه غیر قانوني ده نو کوم بدیل به ونه لري زه فکر کوم دوی مشخص بدیل هم دار چې خپل څلور سو نور بندیان دی او په شال په روان وړاندې کوي دا چې کوم لارې لاسته راوړي د امریکایانو باندې فشار راوړي تبیر طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي دوی دا غواړي ترڅو د افغاني بل مذاکرات او زمينه مسایل شي
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي یعنی رسمیت ورکړي د انتقادونو ته او د مسلې ته چې جرګه په ډیر کم وخت کې را بلل شوی فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري
خلکو دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده او زیر نوم سره ډېر زیات مخالفین په دمانه چې لوی جرګه ځانته ځانګړي تعریف لري ځانته ځانګړي خصوصیات لري بران ډیره به خیز ته ویل چې مشورتي جرګه نه لو مشورتي لوی جرګه او بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي تاسو پوهیږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نشته او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی بلاندې غوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل سبا څومره غړي اشتراک کوي همدارنګه استازي توپ په ارتباط باید وایي چې لکه چې تاسو اورېدلي دي د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي د په داسې حال کې ده چې په دې کې ملي شورا غړي کېني ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي زه نه پوهېږم چې دا توجیبه څنګه حقوقي شي چې د یو غوره مشورتي ده بل غوره د ملي شورا غړي پکې راځي داسې حقوقي پوښتنې لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال لاندې راوړي
او ستانکزای صاحب ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د څلور سوه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي
زه فکر کوم چې جرګه د څلور سوه کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي حکومت هم دا غواړي په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي اما باور دا ده چې از څه پنځه زره او سل نفره بندیان خوشي شوي دا به هم خصوصي په خصوص د امریکایانو د فشار په پایله کې
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د استاد نصرالله ستانکزي خبرې اورېدې پرون د خوست د څلور ولسوالیو د ښوونکو استادو د خبرې ناسې لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي سوي شارګوټي پروژه عملي کړي ښوونکو ګواښ وکړ کدا ځلې ژغ وانه ورېدل سي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملي پیل کېدل پیل نسی نو لارینونه به وکړي او د حکومتي ادارو مختبه احتجاجي خیمه ولګوي بلور ته ځای چارواکي وايي ښوونکو ته به هغه حقوق برابروي چې د قانون پرانا کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي
د خوست د زازي میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبريو د څلورو ولسوالي خونکو په یو خبري ناسته کې افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه خون کې مولوي رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پښپک سوجري بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سرته رسیدلي خو په لوی لاس د پنځه لس کال پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته ځنډیږي
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې موږ ملیمین ستړي شوي دي او کچیر ته پلی نشوه ملیمونو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیر ته لنونی ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي
د عمرګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څوزر خون کو نومرې پکې دي
د دې پروژه په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه داګ دي دا سه نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه دویم دا په سارو بوخ کې درې زره شپږ سوه اویا جره بزمکه موږ سکیچ کړی په دې کې دوه زره پنځوس جره به پانتون ته ځانګړې شوي دو شپږ سوه موږ ته ځانګړې شوي دو بکې موږ دا پوتې دو
موږ هیله دادو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلی کړي که پلی یې نه کړه موږ بیا په لاریونونو
او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوریت مخته خیمه او لرونه کوم چې متخپل خطر
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د با کولس ولې وسیدون کې دی وای سره لدې چې خون کې د ژوند لبیلابي لوکړونو سره مخامخ دی خود چارواکو پاملرنه ورته لګه ده
د خون کو پختنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي د کار نه وروته لوي ډیر غریب دي ډیر بیچاره دي وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي مونږ ته وای چې مونږ یو واس خې باندې جوړو خو چې مونږ ته روکړل شي مونږ چارواکو نه هیله کوي چې موبایل مون سره همکاري وکړي
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساس ته به خبري کولی وویل
دا د کوم ملچر ده د کوم پرختیا حق ده کوم لري په شخان پانتون سره د موافقه کړی دو دوی په خپل ولسوالیو کې دولتي منځکې لري ولات د ماری په محترم وزارت مقرره مطابق نمرې ورکړل شي کوم په جوز په شخان پانتون سره د نمرې سره په هیڅ وخت موافقه کړی دو نه کړی
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو لخون کو غختل چې د خوانځي له پیلې دو سره سم خپل خوانیز بهیر سمبال کی د خوست د والی ویان طالب منګلول حکومت خون کو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدګي کوي نو موړی مشخصونه ویل چې د خون کو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه څه ده او د خون کو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه
دا مشال ریڈیو دا
روپے پکی گی دزڑ شربت او
گولے پکھی گی مور مینارو گا زڑئی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوئی رات وائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کاوڑیا ٹکرے پبایا